Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې ترشناس من لاندې پروګرام کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیره اونۍ وویل چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان د څه باندې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات کړي دي. دې ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې تیر کال د افغانستان ټول صادرات 1,009,900,000 ډالرو ته ورسېدل، خو په مقابل کې د 8,000,000 ډالرو واردات لرل. د دې ادارې پر اساس بهر ته د افغانستان په صادراتو کې لویه ونډه د میوو او طبي بوټو وه. له پاکستان سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه د مخکینیو کلونو پرتله کمه شوې، خو له ایران سره ډیره شوې ده. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدین عزیزی ویلي چې د طالبانو حکومت په دې غور کوي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو اندازه 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. البته په کال کې د راپور له مخې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر ویلي دوی غواړي د افغانستان پر پولو د ګمرکونو کاري موده 24 ساعته کړي چې ورسره واردات او صادرات چټک شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویندوی عبدالسلام جواد مخکې ویلي و چې په 2023 میلادي کال کې له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ اندازه 1,009,000,000 ډالرو ته رسېدلې وه. د د پوینا د په دې اندازه کې 9,000,000,000 ډالر د افغانستان صادرات وو او پاتې 1,010,000,000 ډالر له ایران څخه افغانستان ته د وارداتو اندازه وه. د پاکستان خلاف ایران ته د افغانستان صادرات ډیر کم دي. په همدې حال کې د منځنۍ آسیا د ترند آژانس پر اساس له ازبکستان سره د افغانستان واردات 250,000,000 ډالرو ته رسیدلي، خو له افغانستانه ازبکستان ته صادرات افغانستان یوازې څه باندې یا څه کم 15,000,000 ډالرو ته رسیږي. د هیوادونو په اقتصادي وده کې راکړه ورکړه ډېر اهمیت لري. له دې کبله نن په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان پر سوداګري اړیکو خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی آزرخ شافیزی، همداراز د ننګرهار د اقتصاد پوهنځي استاد او د اقتصادي چارو متخصص ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پوهان صاحب دوجال، په دې وروستي یو کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان سوداګري اړیکې څنګه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم، همدارنګه درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. جناب استاد حکیم زوی، جناب آزرخش صاحب ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موضوع ډیره ښه موضوع ده. مونږ د ګاونډیو هیوادو او د سیمې د نورو هیوادونو سره تجارت ته اړ یاستو، او دغومره هم بل مقابل زمونږ ګاونډي هیوادونه هم زمونږ تجارت نه ګټه کوي او ورته مفید ده، ځکه چې افغانستان داسې یو موقعیت کې ده او بعضې داسې محصولات لري چې زمونږ ګاونډیو هیوادو کې هغه محصولات په بعضې موسمونو فصلونو کې ورته شدیده اړتیا وي. اما متاسفانه د ټولو ګاونډیو سره دا زمونږ تجارت داسې باثباته تجارت نه و، تل په تغییر کې و. مثلا موږ به یو شمېر خام مواد زمونږ کاروبارونو ته په داخل د افغانستان کې د پاکستان نه براتل، هغوی دې یو شمېر خپلو ملحوظاتو د ګټو یا د رقابت یا د نورو مسایلو له امله به دا محصولات به زمونږ په تجارت کې به هغوی بند کړل او نه براتلې. زمونږ د دې خوانه به کله چې یو شمېر محصولات خصوصا دغه زمونږ خلک چې ورته ترکاري وایي، دا میوه او سابه او د باغداري محصولات، دا به چې تیار شول بیا په دغه وخت کې بندر وتړل شو. نو دغه تاثیرات و چې متاسفانه د پاکستان سره زمونږ تجارت خ نه و روان او په همدې خاطر زمونږ د هم د وارداتي هم د صادراتي اموالو د دواړو حجم او د ارزښت د دواړو د لحاظه د پاکستان سره کم شو. اما بالمقابل زمونږ شمالي ګاونډي هېوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان دوی افغانستان سره یوه ښه پالیسي غوره کړې ده. حتی مونږ د تاجکستان سره بندري بازارونه لرو، داسې بازارونه چې په ډېره لنډه فاصله کې هم د هغوی محصول هلته عرضه کېږي، هم زمونږ هغلته تجارت خریداري کې هغوی. دا یوه ډېره جالبه د تجارت شکل ده. دلته په اروپا کې هم دغسې دغه آلمان کې د هالند سره یوه لنډ بازار وغشته ده. یعنی بعضې وخت ګاونډي هېوادونه دغومره سره تجارتي مسایل ساده کړي او لنډې کړي. مونږ د تاجکستان سره دغسې یو مثال درلود، ایران سره په دغه بندر کې دغه تجارت په دې ترتیب سره، او د منطقې د هېوادونو د چین سره، د هندوستان سره، د روسیې سره، د ټولو سره مونږ تجارتي اړیکې درلودلې او اوس یې هم لرو. او دغسې ډېر محصولات د ترکیې نه افغانستان ته راځي. دا ټول شکلونه د تجارت موجود دي، خو په لږ ذره بې ثباتۍ او لږ ذره په تغییر سره. یعنې د یو کال په اوږدو کې د یو کال نه تر بل کال پورې دغه ارقام د وارداتو د صادراتو د یو هېواد او بل سره تل په تغییر کې وي.
بله، ډېره مننه استاد کور ودان، سلامت اوسئ. حافظي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسې څه فکر کوئ په مقایسوي ډول یې ووایاست چې د تیر کال په نسبت د 2022 کال په نسبت په 2023 کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان تجارتي اړیکې غوړېدلې دي او کنه فکر کوئ چې کمی شوي دي؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، درنو همکارانو ته، ستاسو د ازادي ژغ محترم اوریدونکو او ګران او محترم استادانو چې په بحث کې تاسو مېلمانه دي، ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې ته. دا احصایې ښیي چې زموږ صادرات د تیر کال په پرتله کم شوي دي، اما واردات زیات شوي دي. تیر کال شاوخوا $2 میلیارد تقریبا صادرات وو او $6.9 میلیارد واردات وو. سږ کال دا صادرات کم شوي دي، $1.1 میلیون ته رسیدلي دي، او واردات تر $8.5 میلیارد څخه هم زیات شوي دي. یعنی کسر د بیلانس د تجارت زموږ په دغه کال کې تیر کال په پرتله زیات دي.
استاد، د دې دلیل څه کېدای شي؟ د یو خو د صادراتو په برخه کې ویل کېږي چې زغال یا سکاره پخوا پاکستان ته ډېر صادرېدل، دا کم شوي دي، لځکه د صادراتو اندازه یو څه کمه شوې ده. لیکن واردات په څه اساس فکر کوي چې ډېر شوي دي، حال دا ده چې د خلکو اقتصاد تر پخوا لا خراب شوی دی؟
دلیل دا دی چې یا به مخکې سیستم شتون نه درلود، دا نه ثبتېدل، اوس به یې ثبتېږي. او یا دلیل دا دی چې د خلکو ژوند یو څه ښه شوی دی، یا د خلکو خپل بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، او تعداد مهاجر راغلي. تقریبا 1 میلیون شاوخوا مهاجرین بیرته افغانستان ته راغلي دي، او په دوی کې هغه خلک هم شتون درلودل چې پاکستان کې ډېر عمر تیر کړي وو، هلته جایدادونه درلودل، کارخانې درلودل، دوی هم قدرت د خرید سره راغلي هلته. احتمال د دې شته چې هغه 1 میلیون نفر چې دي اغوی او نوې خوبیا کال تر کال نفوس زیاتیږي. مثلا د افغانستان نفوس هر کال 1.3 میلیون اضافي دی د اټکلونو له مخې. نو دا دوه دلیل شاید علت وي چې دا اول دا چې دا مشته افغانان په بهر کې خپل کورنۍ سره مرستې کوي، هغوی ته په مصنوعي توګه د خرید قدرت تضیقوي. دا هم د بازار د رونق سبب ګرځي، چون زموږ صادرات په خپله ځای کې پاتې شوي او تړل شوي دي، اما واردات زیات شوي.
ډېره مننه حافظي صاحب. ډاکټر صاحب، سردار نعیم حکیم زوی، ستاسو په نظر له ګاونډیو هېوادونو سره په سوداګرۍ کې د افغانستان عمده خنډونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل احترامات سلامونه تاسې قدرمن فرانس عبدالدیال او قدرمن حفیظی صاحب ته وړاندې کوم هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ.
سلامت.
اصلي خبره دا ده څنګه چې مخکې قدرمن فرانس صاحب او حفیظی صاحب رڼا پرې واچوله د ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سوداګري لکه څنګه چې د ترکمنستان یا د ازبکستان یا د تاجکستان یا د نورو هیوادونو سره یا د ایران سره د افغانستان سوداګري په نورمال شکل بدون د کم خند او بدون د کم ستونزې او مشکلات سمنګ اموال دغه هیوادونو ته صادریږي، ولی متاسفانه دغه د افغانستان سوداګري چې د پاکستان سره تاسو مخکې یادونه وکړه کم شوې، د دې عمده عامل دا دی چې پاکستان هر وخت د دغه د ترانزیت یا د دغه مجموع کیوی تقریبا جمهوریت په دوران کې افغانستان د پاکستان سره د اپتا سوداګریز تلون درلود. متاسفانه هر وخت پاکستان دغه تلون د سیاسي وسیلې په توګه استفاده کړې، کله چې افغان محصولات یا افغاني تولیدات خاصتا زراعتي محصولات په هیواد کې هغه د دغه مرحلې ته ورسیږي، د بلوغ مرحلې ته ورسیږي، نو دوی دغه خندونه جوړي. زما په نظر اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده او په دغه ستونزو مشکلاتو باندې دغه د څلوېښت کالو را په دې خوا نه یوازې تجارت په برخه کې، په هره برخه کې دوی خندونه او ستونزې او مشکلات جوړي او باینده کې هم په همدې فکر کې دي. تاسو وګورئ چې دغه تقریبا دا دوه ورځې مخکې یا د څو ورځو را په دې خوا بیا هم پکتیا او پکتیکا او په دغه هیواد وولۍ کې د پاکستان له لوري د افغانستان تیره شوې ده او جګړه ده، بیا هم هلته لارې مسافر بندي. زه فکر کوم دغه سیاسي مسله به همیشه خنډ زما په نظر هم دغه سیاسي ستونزه ده. بل طرف په افغانستان کې حکومت هم نړیوال مسؤلیت په حساب باندې نه لري، داسې د شکایت یو مرجع نه لري چې هغه هلته لاړ شي دوی خپل شکایت ثبت کړي او هغه هلته دغه ستونزه سیاسي ستونزه د خبرو او ډیالوګ له لارې حل کړي.
ډېره زیاته مننه کوربدن قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان په اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې کوو. په هانسه ایران سره مثلا تجارتي اړیکې زیاتې شوې دي، لیکن که ورته وګورو بیلانس بیخی یک طرفه ده، یو طرفه ده، یعنی ډیر کم څه افغانستان ایران ته صادر کړی دي، لیکن ایران ډیر څه وارد افغانستان ته صادر کړی دي. حتی اوس چې له پاکستان سره روابط شم نه دي، بیا هم افغانستان تر ایران په پاکستان ته ډیر څه صادر کړی دي. د دې دلیل څه دی؟
بالکل، د ایران محصولات په افغانستان کې ډېر شهرت لري او زمونږ دغه د خلکو د ژوند او د عنعناتو سره ډېر موافق دي. مثلا ایرانی فرشونه دلته ډېر بازار لري، یا پلاستیکي تولیدات، ظرفونه او دا نور، او دغسې هم خوراکي محصولات. د بلې خوا نه دلته په افغانستان کې دا د خلکو ذهنیت داسې ده چې دوی په دې باندې بیخي باورمند دي چې نظر پاکستاني اجناسو ته ایرانی اجناس د کیفیت په لحاظ ښه دي، خصوصا دغه درمل و ادویه و دا. او دغه هم د استهلاکي موادو نه بر علاوه یو شمیر د کاروبار وسایل چې دلته د موږ خلکو ته د مختلفو کارونو دپاره، زراعتي مسایلو، د نورو دپاره په کارېږي، دا هم دلته ورته تقاضا زیاته ده. او د بلې خوانه ایران د پاکستان سره ډېر هوښیار عمل کوي، لکه دغسې چې موږ د پاکستان په اقداماتو باندې شکمن یاستو، د ایران په اقداماتو پورې تر اوسه دومره شک نه ده موجود. یعنی زموږ خلک فکر کوي چې ایران نظر پاکستان ته موږ سره صادقانه چلیږي، نو دغه علت چې زموږ د تجارت حجم د ایران سره. استاد
تاسو په دې یو اړخ باندې خبرې کوئ چې د ایران صادرات افغانستان ته ډېر دي، افغانستان له ایران واردات ډېر لري، لیکن زما سوال دا دی چې ولې د افغانستان صادرات ایران ته ډېر کم دي؟
افغانستان کوم څه چې لري مشابه اجناس هلته په ایران کې شته دي. هغوی زمونږ کټ مټ همدغه بعضې محصولات چې موږ لرو، مثلا حتی نه غواړي چې زمونږ زعفران هغلته لاړ شي، هغوی خپل زعفران ډېر صفت کوي. بل قالینې دي، ما تاسو ته عرض وکړ زمونږ افغاني قالینې زمونږ، ولې هغوی دا ادعا لري چې ایراني فرش ډېر اوچت ده. دغسې هم بعضې میوه جات ده، ولې پاکستان چې ده دغه نور اجناس ته ضرورت لري په هر موسم کې د زمونږ محصولاتو ته حتی زمونږ قالینې چې پاکستان ته ځي هلته بیا د پاکستاني مارک باندې نورو هیوادونو ته صادرېږي نو په دې ترتیب سره پاکستان زمونږ ډېرو محصولاتو ته ضرورت لري نو ځکه زمونږ صادرات نظر ایران پاکستان ته زیات دي او بیا د ایران نه مو واردات زیات دي بنا پر دې چې خلک فکر کوي چې د دې کیفیت ښه ده او په مقایسه د یو شاید کیفیت هم ښه وي نو دا هغه ضرورتونه دي تجارت او تبادله ټول د ضرورتونو پر اساس ده په ایران کې دا ضرورتونه زموږ وارداتو لپاره کمتر احساس کېږي او د پاکستان کې زیات احساس کېږي نو په دا خاطر
ډیره زیاته مننه کوربدان رښتیا هم هغه میوی چې موږ لرو ایران یې بلري د زعفرانو هم داسې تاسو یادونه وکړه خو لیکن د پاکستان او د افغانستان د میوو تفاوت دی بیا هغوی کیلې لري ام لري چې په افغانستان کې نشته او افغانستان یې واردوي ورڅخه او هغوی بیا مڼې و انګورو دا شیان نه لري یا یې کم لري یو اورېدونکی لرو ځان راوپیژنئ ازادي راډیو
سروان صاحب محترم السلام نصاب صاحب د ازادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو ته خدای پاک ته وکړي چې به تاسو یې مېتنه اوریدونکو عبد الحاد تعلم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي اتل صاحب
مننه خدای پاک دې قدر وکړي سلام هلمند ته سروان صاحب محترم مخې درې تراسه موضوع ته تاسو د ټکنیکي افغان سمیر غوښتنه کوي سروان صاحب محترم چې د شپږو بجو څخه نیولې بیا در سهار تر وو بجو پورې د ازادي راډیو د لاندې ستې چې دي دلته د ایران څنګه په ګاډي سروان صاحب محترم تاسو شایسته پروګرامونه د فارغ جوړوي نو د ټکنیکي امکان څخه غوښتنه کوي چې دا څه پیمر څه دغه چې د ایران برخه په ګاډي سروان صاحب محترم د مستمو خبرونه کې دي سمې نه صبر درلې
شه مننه کور ودان د موضوع په اړه څه وایست کنه
مې اعلی د کادر وک سروان صاحب محترم را به څه دغه مثال د خبرې د ازمیر شان چې دي په ملونو چې خبرې باندې وک سروان صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې ځخپلې یو د ښکانې ما دغه زمیر د پومبا واسیله کې د سروان صاحب محترم دلته دغه وخت موږ پومبا وکړو بای نرخونه ښه سمینو دا چې موږ پومبا دغه ته ورسېږي وصول ته ورسېږي بیا چې د موږ په کم قیمت د لاسه وځي سروان صاحب محترم نو ما د ملمنو څخه دا غوښتنه ده چې د زمیر د پومبا دغه چې دی کیفیت دی بیکار دی دغه پښتنه دی راځي جواب کې همداسې مثال د زیرا د سروان صاحب محترم شو کال موږ یو من زیرا چې د 3000 افغانۍ رانیول د توخم پر وخت باندې چې موږ مثال کړل و څه په 300 په 300 افغانۍ دي چې دا د کیفیت دی د زمیر شهر کې د زمیر تجارتان چې د مثال د خبرې دغه لار نه لري زمينه نه برابرۍ دغه ما پښتنه د فارمان ته محترم د ملمنو صفه
ډېر زیاته مننه کور دی ودان اتل صاحب حافظي صاحب دغه شکایت تیرونه په یو بل خبرونه کې خلکو کوچه دوی چې څه کری دغه قیمت کمی شي یو خو به شاید دا علت وي چې یو کال یو شاید ډېر اصل ورکې ګټو کې قیمت لوړ وي ځکه چې کمی بل کال ټول خلک هم هغه شی وکړي شاید یو علت یې دا وي اما که په مجموع کې په دې خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تجارتي بیلانس یو څه شکو دا خو برابرولی خو به نه شو خو لیکن یو څه شکو په د دې لپاره څه پکار دي همدا موضوع له د دې اوریدونکو له خبرو سره هم تړلی شو چې کوم کوم شیان دوی ته پکار دي چې بیا په خپل وخت باندې صادرات وکړي او په ښه بیه باندې خپل محصول وپلوري خلک
د افغانستان قریب اقتصادي او تجارتي تاریخ باندې کار وکړي برسیره کیږي چې د افغانستان تجارتي بیلانس ډیر وخت مثبت و یعنی کسر بیلانس تجارت نه درلودل او په هغه وخت کې زموږ ترجیحي تولید وو او رقابتي صادرات وو ترجیحي تولید دغه څه وو چې په د هلمند کې چې د محترم اوریدونکو شریک کړل دي بوس شرکت وو د شرکت بوس لخوا بهترین نوا د پومبي تخم هلته اصلاح شوي دوی ته ویشل کېدلی او په مقابل کې په خپل د شرکت د دوی حاصلات رانیوي او بیا پسته هغه د په خپل په هلمند کې د بوست په کمپنۍ کې دا پروسس کېدل لکه چې بیا په قندوز کې هم دا کار کېدل سپینځه شرکت کول په مزار کې سخی ماشینکارانی کول په هرات کې شرکت موافق عین کار کول او زموږ صادرات په اخر کې تقریبا 1,30,000 تن په ختیځ رسیدلی و چې دا پاس له مصر خپل د کیفیت لمخې دوه هم ځای په دنیا کې درلودل او ډیر خریداران او ډیر خلک لیوالو چې دا د افغانستان پومبي ترلاسه کی مثلا د لندن مارکیټ د توکرانز جوړول لپاره دغه د د افغانستان پومبی ته ترجیح ورکول او روسیې طبیعت او که څه هم په منځنۍ ایشیا کې روسان ډېر خپله تولیدات د پومبې درلودلې خو بیا زموږ پومبې تر ازبکستان او تاجکستان او قزاقستان پومبې په پرتله کیفیت یې لوړ و. اوس مهال یو بزګر په خپله دا کار کوي، هیڅ مایاوي سیستم شتون نه لري، هیڅ نظم شتون نه لري. متاسفانه هغه سپینزر شرکت په تیر جمهوریت ما وروار غوښتنه وکړه چې دا خو ډېر ګټور او ضروري شرکت او موسسه دا باید ورغول شي. هغوی یو فرانسوي شرکت ته په وړیا یې ورکړ، هغوی هم خپل ګټې وکړلې او خو هم ټول ماشینري هم له بین لاړ، جایدادونه هم له بین لاړ. کنه دا شرکت نه یوازې په هلمند کې هم دغسې د بوس شرکت ویجاړ دي، هېڅ خپل پخواني امکانات نه لري. شرکت موافق په هرات کې هم اوس هغه پومبې او دا شیان نشته دی او هغه صادرات هم نشته. نو دغه لپاره یو بنسټیز کار ته ضرورت شته. اول خو دا زمامداران باید وپېژي چې په افغانستان کې څه شتون درلودل، د هغه شیان چې ګټور و مفید و او ښه امکان یې ورکړي و د هغه د ارغونې لپاره بیرته باید ورودانګي. اما متاسفانه حکومتونه یو خو د دوی سر خلاص نه و، دوهم دا چې دوی اقتصادي کړنلاره نه درلودل. ما وار وار تاسو ته پته شته چې د راډیو له لارې مخکې هم چې موږ د مسؤلیت رهبري دي وټاکنه درلودلې، د خصوصي سکتور د افغانستان په شورا اقتصادي کې په کمیټې اقتصادي شورا وزیران کې او محترم ولسمشران سره مخامخ دا مې ورته ویلي وو چې دا قانون چې تاسو کوئ بالکل د افغانستان د اقتصاد لپاره زهر دی. دوی دا ټول دا حدیثه وزیر مالیه و دې ته مې وویل خو ته خو اقتصاد پوهې، دا چې ته شرکت سمون لیلامایی یوازنۍ مؤسسه چې د میوې د افغانستان وچې میوې پروسس کول او اډیشنل ویلیو په کې اضافه کول، دا کارخانه مخ خرڅوي، دا کارخانه بیا جوړ کوي په دې اسان شرایط خصوصي سکتور ته ورکوي، تشویق کوي چې دا د افغانستان د میوې پروسس کې دلته. متاسفانه دا نه شو. اوس خو په خاص هم حالات خراب دي، ځکه چې مخکې خو بیا یو نیم انجوګان یا بعضې بینلمللي مؤسسات شتون درلودل چې په نوم د میثاق شهروندي او په نوم د همبستګي دا وړې پروژې تمویلولې او خصوصي سکتور سره هم مرستې کولې. نو اوس مهال مشکل دا دی چې دوی د دوی پښتې هم جدي معیاري نه دي، او بیا دا چې دا لوی قراردادونه چې هلته قرارداد موجود و سوسیالیستي هیوادونو سره و لندن سره و جرمني سره و چکسلواکیا هم په سوسیالیستي هیوادونو کې راته باندې در ټولو سره دوی هغه کول. اما اوس هغه نه قرارداد شته دی او نه کوم څارنه شته، نه دا اصلاح شوي تخمونه ورکول کېږي او نه هغه بانک انشاف زراعتي چې د بزګرانو حامي و او په سخت شرایطو کې دوی سره مرستې کولې، قرضې ورکولې پرته له سود او ډېر لږ انټرست سره. هغه شیان نشته دی. اوس خو دا بالکل بې پناه دی زموږ بزګران او مولدین، ځکه زموږ اوس تاسې بیلانس تجارت څه زیات دی. مخکې یعنی په دا تقریبا درویش کاله زموږ تجارت نه یوازې کسر نه درلود بلکې تفاضل درلود، یعنې زموږ صادرات تر واردات څخه زیات وو.
سلامت اوسه حافظی صاحب کوربدان، یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې.
سلامونه محترم.
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
خو خوشاله اوسه چې البته محمد علي احمدي هم بغلان نه زنګ ولنه منو ته سلامونه وایي. جوړ وګو چې البته سروا سه فرښتیا هم فکر کوي چې یو تجارت یو ملک سره مملکتو سره کیږي نه، چې فکر کوي چې بل مقابل یې نه مثلا دغه چا خبره ده چې درغلی ونه وسی یعنی صادقانه باید یو مملکت بل مملکت سره نو په تجارت کې هغه نور عمر کې چې باید هغه وګوره چې سندر لري. نو بدبختانه چې موږ تاسو وګورو کله منو شي ویلي نو سروان صاحب دغه سلوی کلو کې نه موږ بنو باندې څه درلود، نو چې خاص نه په ونه رسید افغانستان ته نه مثلا موږ شاب زیاتره چې زړه به چې قچاخیت لري نه تقریبا چې اخته به مغه چې وای به نه تر لکه نور ملکو کې سره لکه دغه اسیایي ملکونو وګورو دغه پاکستان او قرغستان ترکمنستان یې دغه صادقانه برخورد کیږي موږ تاسو افغانستان زړه نو دغه نور ملکونو چې لکه پاکستان ایران دوی په ټوله کې چې وګورې سروان صاحب دوی په غیر هغه کې دوی ګټه کړې ده، تقریبا دوی په درغلي کې ګټه کړې، نو هغه سندر چې نور ملکونو سره برکتونه لري په تجارت بخش کې، نو هغه چې موږ تاسو سره اسمان دوی نه ده کړې. نو په ټوله کې دغه اوسني حکومت د موږ دا غواړو سروان صاحب چې یو نو چې هغه لري نور ملکونو سره چې بل مقابلې لکه مخکې چې ما ویلې چې موږ تم نه په ورسېږي موږ وطن جوړ شي او دوی یو څه ګټه وکړي، نو دغه زیاتره ملکونه اروپایي ته وګوره سروان صاحب چې دغه یو آزاد پزا کی اگل لري نه تجارت لري نه دشي پکر کې دغه یو مملکت ده، نو دشي یو خاص هغه باید ولري توازن ولري چې یعنی درغلي ونه وشي ګبل څنګه تاسو وطن نشته هم ګورو سروان صاحب کار نه سوي یعنی تقریبا هغه دې نه موږ تاسو هم نشه پاتې دي.
ډیر مننه کور ودان احمدی صاحب سلامت اوسه. یو بل اوردور کوم شته تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب تا او ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
سلامت
چې تاسو هم د زابل ولایت څخه
مهرباني کوي.
هغه ستاسو هم زموږ خو یو نظر دی او پښتنه د نظرم دا ده پښتن و تجارتي معاملاتو ته ډیر ضرورت لري، څنګه چې زموږ میوي او نور داسې شان باید خالص تصادف شي او واردات خونو مستقل تولیدات الحمدلله تری وحده پولیسته و البته کافی د ملک دپاره نه دي، نو موږ دواړو ته ضرورت لرو چې موږ صادرات هم ولرو او واردات هم ولرو، خو البته دلته داسې مالونه راځي چې هغه کیفیت یې ډېر ټیټ وي، هغه اصلي مالونه زموږ دپاره نه راځي، بعضې داسې مواد دي چې هغه تاریخ تیر یا کیفیت یې ضعیف وي. او له محترم ملمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې د چابهار لار تر کومه حده پورې اوس پرانیستل شوې ده، آیا څونه تجارت پر دغه لار باندې روان ده او زموږ دپاره څونه پایده منه ده نسبتا د کراچۍ تر لار، ځکه چې زموږ خو بله لار نشته.
ډېره مننه حاجي صاحب توخي کور دي ودان. ستاسو په نظر څه پکار دي چې په افغانستان کې پانګونه پی وشي او توجه ورته وشي، څو صادرات هم ډیر شي په دې دنیا کې اوس چې موږ ګورو چې ډیر پرمختللي هیوادونه دي، هر څه نه جوړوي، ممکن البته امریکا او فرانسه او برېټانیا جوړي کړي، جرمني نه کې جوړي او دوی ته دغه وارداره تمام شي دا وارده کی البته کله بل هیواد یې واخلي، اما یو بل شی بیا دوی جوړي هغه بل هیواد نه جوړوي هغه اخلي. فکر نه کوي چې هغه برخو ته په صنعت کې هم توجه وشي چې له زراعت سره کومک کوي او له صادراتو سره کومک کوي، مثلا د پروسس برخې ته توجه ستاسو ته تر سره په هان صاحب دوجال تاسو په دې اړه نظر سره کوي.
بالکل ډېر مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، موږ باید یو څه تدابیر ولرو. تاسو یو مثال ورکړه د یو بل ته فرمایش ورکول، رښتیا هم اوس دغه تولیدات یو مفهوم ده، موږ په اقتصاد کې ورته مطلق مالکیت وایو. ځینې هیوادونه ځینې منطقې د یوه جنس په تولیدولو کې مطلق مزیت لري، تجربه د کار نیرو خام مواد او نور شهرتونه، نو د دغه مطلق مزیت ته په کتلو سره هغه هغه ځانګړی محصول تولیدوي، بل مقابل به یو بله سیمه یا یو بل هیواد په یو بل جنس کې مطلق مزیت لري هغه به هغه تولیدوي او دوی بیا دا سره مبادله کوي. دا هغه ډېر ښه شکل د تجارت ته چې دواړو خپل ضرورتونه هم رفع کوي او دواړو ته ګټور هم ده، ځکه چې دغه د نسبي مزیت او مطلق مزیت دا په اقتصاد کې اوس یو ډېر ښه مفهوم راغلی ده. په اقتصاد کې یو ډله اقتصاد پوهان دي چې دوی ته نهایون وایي چې دغه نهایي ګټه نهایي تولید ګټه څومره کېږي، دوی دا ټول محاسبه کوي. د بلې خوانه دغه نور هیوادونه چې تاسو ویلي چې نور تجارت ښه شوی، هغوی د تجارت دپاره د کارګو سیستم لري، کارګو الوتکې، کارګو ترکونه دغه لارۍ او کارګو ریل او ترین، دا درې واړه ځانګړې د تجارت دپاره دي او د دوی هغه لارۍ هغه ډېر ساده سیستم هغه یخچال لرونکي دي، موږ دا شیان نه لرو متاسفانه. نو که چېرې موږ په خپل هیواد کې دغه مطلق مزیت د منطقو وټاکو. مثلا قندهار یوازې د انارو د شدیل او د انګور دپاره، کاپیسا د انارو دپاره، زموږ دغه پروان ولایت د انګورو دپاره، سمت شمال و مزار دا د خټکیو دپاره، دا که موږ تعیین کړو. او د بلې خوانه دغه د مارکیټ او د مارکیټینګ وضعیت موږ سم کړو، د خپل محصولات ښه سورت ستاندرد بسته بندی او لیبل دا که چیرې موږ وکړو، موږ تولیدونکي دا بزګران بیچارهګان دومره ناتوانه دي چې خپل محصول د مارکیټینګ دپاره ښه بسته بندي نشي کولی. بارجامه ورته نه لري. دوی په دوه ګروپونو، درېو ګروپونو، څلورو ګروپونو باندې کتګوري کولی نشي. اشتهارات او دا ورته نه لري. سره د دې چې کیفیت یې ډېر ښه ده زموږ د میوجاتو، د سبزیجاتو، حتی زموږ د لاسي صنعت په منطقه کې موږ ډېرې ښه وده ورته ورکړو. شو یوازې زراعتي تولیدات نه دي، او ډېر داسې ملکونه دي چې زموږ لاسي صنعت ته ضرورت لري، فرمایشونه راځي. او دا په نورو ملکونو کې دا لاسي صنعت نشته ده، او دا زموږ یو مستظرفه صنایع چې ورته وایو ډېر ښه بازار درلود. یو وخت کې جناب حافظي صاحب تشریف لري، موږ امپوریم صنایع دستي درلوده په شهر نو کې. دې امپوریم صنایع دستي ته به د خارج نه فرمایشونه راتل. دا کلالي مسایل، دغه ګڼ خیاطي کمیسونه، دغه نجاري بعض محصولات، دا موږ په دغه لاسي صنایعو په صنعت کې درلودل. د دې تجارت ښه رونق درلود. او د دې سره موږ د بیمې شرکت دا حمایه کول، د دې مولدین او د دې کاروباریان به د بیمې شرکت، د بانکي سیستم، دلته یو حمایتي سیستم موجود و. داسې قوانین وضع شوي وو چې د مالد نه نیولې تر ګمرک پورې، تر هغه ځایه پورې چې دا مال به ته خارج ته، تر هغې پورې به دا حمایه کېده، ملاتړ کېده. به د بلې خوانه موږ په خارج کې هغه وخت ډېرې فعالې نمایندګۍ درلودلې. یو شمېر هېوادونو سره بارتر تجارت و، اما په آزاده حوزه کې موږ په ډیلي کې د بانک نمایندګیګانې درلودلې، په لندن کې مو درلودلې، په نیویارک کې مو درلودلې. هغه شی اوس موږ نشته ده. او دغه موږ د آزاد تجارت شکل متاسفانه د بانکي انتقالاتو له امله ډېر محدود شو. اوس داسې یو شکل نیولې چې تقریبا یو بارتر، یو داسې یو شی چې نقد واخله او نقد خرڅ کړه، دا د نن ورځې تجارت کې دا شی نه ګټه کوي، او نه هغه لازم سرعت او سهولت لري، نه د مالد په ګټه ده، نه د هیچا په ګټه. دا نواقص ډېر ښه اصلاح کېدای شي، ډېر اسانه اصلاح کېدای شي. جناب حافظي صاحب تشریف لري، موږ کولای شو چې دغه حاکمیتونو ته په هر وخت کې ډېرې ښې مشورې ورکړو. موږ داسې مشورې نه ورکوو چې هغه ممکنې نه وي، بلکې داسې لارې ورته ښیو چې زموږ د شرایطو سره سم ډېرې اسان هغه عملي کېدلی شي. ولې چېرې چا غوږ ونیو، هېچا موږ ته توجه ونه کړله.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. حکیم زوی صاحب، که تاسو د اوریدونکي د پوښتنې ته ځواب ووایست، دوی وایي چې توخی صاحب پوښتنه کوله چې چابهار بندر څومره د افغانستان په ګټه دی، خصوصا دغه روسي قرارداد چې له هند سره ایران وکړو، د دغه بندر یو ترمینل شهید بهشتي ترمینل هند ته لس کاله په قرارداد ورکړو، دا به څومره د افغانستان له تجارت سره کومک وکړي؟
د دوه قسم د سوال په ځواب کې دا وایو چې د چابهار بندر چې دی، په اوس وخت کې د کراچۍ او د بندر عباس د بندر په پرتله د افغانستان لپاره په کراتو ښه دی، او د هغې یو ښه بدیل دی. دغه ډېر یو غټ بحث دی. په دغې باندې ما تقریبا یو څېړنه هم کړې وه، خو خلاصه ووایم چې د دغې بندر او د کراچۍ د بندر او د بندر عباس دغه بندرونو مقایسه ما کړې وه. نو د دغه بندرونو په پرتله د چابهار بندر افغانستان ته تقریبا د فی کانتینر له لحاظه، چې مثال که چېرته موږ یو کانتینر هغه تقریبا چې دیرش یا شل فوټه دغه ولري، اوږدوالی ولري، اندازه وي، موږ د کراچۍ د بندر نه کابل ته وریدو، تقریبا هغه څه کم دوه نیم زره څلیری سوه ډالر کېږي. خو که چېرته همدغه د کراچۍ د چابهار د بندر له لارې کابل ته وریدو، نو بیا دغه تقریبا $1300 دی. همدارنګه رازو دی ته چې د دغه بندر د چابهار د بندر له لارې زموږ سوداګر کولی شي چې شل په سلو کې خپل سوداګریز توکي نور هیوادونو ته آسان ډول باندې او زر صادر کی. نو زما په نظر د چابهار بندر ولی ستونزې مشته، مشکلات پکې شته دی نه وې دی. دغه بندر باندې که چېرته اساسي کار وشي نو موږ به د پاکستان دغه سوداګریز انحصار چې تلی مخکې موږ هم پې باسو کو میلمنو هم پې باسو کې چې د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې یو ستر خنډ جوړوي، نو موږ به په اسانه ډول وکولی شو چې د دې لارې د هند سره، د ایران سره، او حتی د منځنۍ اسیا او حتی د اروپا سره موږ خپل سوداګریزې اړیکې پراخ کړو او خپل اموال هلته په کم وخت او په ارزانه ډول باندې موږ هلته صادر.
ډاکټر صاحب حکیم زوی، دا بندر اوس فعلا آیا تجارت ته، وارداتو، صادراتو ته آماده دی؟ ځکه چې لا هم داسې معلومیږي چې هند غواړي چې پانګونه وکړي او هلته تاسیسات جوړ شي، او ضمناً پخوا دغه خبره کېده چې د هغه د دغه عمق کم دی، دا باید ډېرې چې غټې کښتۍ هلته راشي.
څروان صاحب، مخکې مو ویلي چې ستونزې مشکلات شته، دا بندر نوی دی خو ولې که چېرته لومړیتوبونه ورکول شي او دغه باندې کار وشي اساسي مشکلات حل شي. د کراچۍ د بندر طبي خبر ده چې د کراچۍ بندر د بندر په پرتله باندې دلته امکانات کم دي، ستونزې شته، مشکلات شته دي. ولې که چېرته دولت او لکه څنګه چې تاسو تیر ورځې هم ولیدل چې د ایران او د هندوستان د دولتونو ترمنځ تقریبا د دقیق ارقام نه دي معلوم چې د څو میلیارډ ډالرو په اندازه باندې دوی دغه د چابهار بندر د پراخوالي او د خوالي لپاره دوی قراردادونه وکړه، چې بیا موږ تاسو ولیدل چې امریکا د بهرنی چارو وزیر اعلان وکړ چې که چېرته هندي کمپنۍ د ایرانی کمپنیو سره یا د ایران د اقتصاد سره تعاون مرسته وکړي نو دوی به هم د خطر او د زیان سره مخامخ شي. نو دغه بندر نوی دی، ستونزې شته، مشکلات شته دی، او دغه ستونزو ته که چېرته د هند لکه څنګه چې هند پته ویلې ده ایران نو که افغانستان هم دغه برخه کې اقدام وکړي ستونزې او مشکلات حلېږي او په لنډ وخت کې موږ کولی شو چې دغه بندر د دې جوګه کړو چې د نړیوال معیارونه ولري او هغه نړیوال سټنډرډونه معیارونه پوره کړي کوم چې د سوداګریو د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره لازم دي چې بندرې باید ولري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب حکیم زوی. حافظی صاحب، مخکې یو اوریدونکو توخی صاحب د بې کیفیته مالونو د واردېدو یادونه وکړه. ځینې خلک شکایت کوي چې سوداګر باید دا کار ونه کړي، بې کیفیته شیان وارد نه کړي. څه فکر کوي چې د سوداګرو وظیفه ده او که د هغو کسانو چې ګمرکونه په لاس کې لري؟
دا خو اصلا ملي وظیفه ده، یعنی وګړي هم په خپله یعنی خپل د تقاضا پر بنسټ کولی شي چې د بازار نظم جوړ کړي، یعنی مثلا خراب شیان ونه نیسي او ټینګار وکړي چې زه سم شیان غواړم.
لیکن حافظی صاحب، خلک غولیږي کله چې یو شی ارزان وویني، فکر کوي چې ارزانه ده نو ځکه اخلو، ثبات یې نه ګوري.
اول باید خدا د فقر نشه ده، خلک قدرت د خرید ډېر لږ دي، حتی دا درمل چې دي متاسفانه دا ځینې د درمل پلورونکي درملتونونه او دا خلک وایي چې ډاکتران خو ډېر نسخې اوس متاسفانه ورکوي، لس قلمه پنځه لس قلمه دوا ورکوي پرته له هیڅ چې دا د نورو سره برابر وي. دنیا هم دلته دا کار نه کوي، دلته په مشکل سره تاسو ته یو انټي بیوټیک درکوي، هلته په دا درجن درجن دلته انټي بیوټیکونه لیږي. داسې خلک شته چې خپل نسخې درې دې برخه کې یو برخه یې نن اخلي، بیا پنځلس ورځې وروسته بیا پیسې پیدا کوي، بیا دوم برخه اخلي، بیا په پای کې بیا دریم برخه اخلي. یعنی دونه خلک اړ دي او پریشان دي، عام خلک چې حتی د خپل د درمل د اخیستلو لپاره هم پیسې نه لري. نو دا چې شش شیان مصرف شي خو هغه خو بیا ستانډردونه په دنیا کې معلوم دي چې شش شیان چیرته تولیدیږي. نو او بل دا چې موږ خو به محدود یو زموږ تجارت په همدغه منطقوي تجارت، یا د چیس خمال را واردوو، یا د پاکستان څخه، یا د ایران څخه، او د هغوی ستانډردونه ډېر اوچت نه دي. یعنی هغه خلک چې کوالټي پسې ګرځېږي یا کیفیت پسې ګرځېږي، هغوی بیا خپل بیا بل ادرسونه لري، د هغوی څخه بیا ستانډرد مالونه رانیسي. اما زموږ بدبختي خو دا فقر ده، فقر ډېر پراخه دی اوس په ټول افغانستان کې. فقر شتون لري، هغه متوسطه طبقه چې شتون درلود هغه متوسطه طبقه هم فقیرانو سره یوځای شول، اوس متوسطه طبقه بالکل موږ نه لرو. نو په دې خاطر باندې هغه ارزان شایان چې د خلکو د وس سره برابر دي هغه شایان راوړي. د دوکاندار چې دی تاجر ته وایي چې دا شی راوړه دا شی مه راوړه، بیا ځکه چې هغوی خلکو سره په تماس کې دي، دا تاجر چې هم د فروش دي دا بیا لوی هم د فروشان ته بیا ورځي، بیا خپل هغه شرایط ورته وایي چې دغه شیان راوړه، دغه قیمت څخه زیات څوک نه رانیسي. دوی چې ځي هلته بیا په مارکیټ کې لټوي چې همدغه مال راواخلي چې تر ټولو ارزان مال وي چې دوی پکې ضرر ونه کړي. نو په دې اساس کیفیت دلته تباه کیږي. دوم دلیل دغه دی چې موږ کنټرولي کیفیت واخه نه لرو. هغه شرکتونه چې دلته راغلي په نوم د تست لپاره کارونه کوي، کیفیت د سنجولو لپاره، هغوی سوداګري لري. که تاسو یو سو روپۍ ورکوي تاسو ته خط درکوي چې بهترین جنس در وارد کړي دي، اما که چېرې پیسې ورنه کوي بهترین شی خراب لیکي. یو وخت په د حیرتان بندر کې یو نفر ما ته راغی، زه رئیس د تاخو ما، وویل چې دلته څلور شپېته واګون غلط تیل راغلی دی په نوم د پریماګون چې هغه زهر دی، او دا ټول خصوصیتونه یې راته راوړل چې د ملي ستاندردونو له مخې دا بسیره شوي. بیا ما دا مسایل له خلکو سره مقامات سره شریک کړل، ډېر عاجل دوی امر وکړل چې دغه څه هغه شي تعقیب شي. بیا عجیبه خبره داسې شو چې هغه نفر چې دا راپور راکړی وو او هغه ښه مال مثلا بنزین 92 وارد کړی وو، هغه یې ونیو د دې تیل خراب تیل نمونه هماغه د تست مرکز د هغه عارض په نوم کړل، او هغه ګرام نفر مالونه یې را داخل کړل، او د دې تست هغه نمونه کوم شي وو چې بالکل اعلی تیل وو هغه د هماغه مجرم په نوم یې وکړل. په نتیجه کې دا څوک چې ښه مال وارد کړی وو دی بندي شو او جریمه شو، او هغه نفر چې غلط مال وارد کړی وو خارمان شو. په افغانستان کې مشکلات ډېر زیات دي، او دا ستاندردونه چې دا ستاندرد تشت لپاره چې مرکزونه دي هغوی باید اصلاح شي.
ډېره مننه، سلامت وسې کور ودان پوهان صاحب دودیال. فکر نه کوم چې اغه څوک چې واک پلاس کې لري سوداګر او پنګوال دې ته تشویق کړي چې داسې فابریکې یا داسې صنعت توجه وکړي چې اغه زموږ له زراعت سره کومک کوي او زموږ له پدېتجه کې صادرات سره کومک کوي.
بالکل، ډېر ښه خبره مو کړه. دلته یو زنجیر رامنځته کیږي، دا چې سرمایه گذاري بیا تولید بیا د دې فروشات خرڅول، نو په دغه فروشاتو په دې کې بیا مارکیټینګ رول لري. مارکیټینګ به بازاریابي کوي چې دغه محصول چې دوی تولیدوي په څو کټګوریو باندې ویشلی شي، کومو ځایونو ته لیږلی شي، چېرته ورته مشتریان موجود دي. په دغه ځای کې چې دا د تولید او د عرضې تر آخري نقطې پورې کوم خدمات کوم مفیدیتونه چې په اجناسو کې اضافه کیږي موږ دې ته مارکیټینګ وایو. کېدای شي د فاصلې مفیدیت وي، کېدای شي د بسته بندي مفیدیت وي، کېدای شي د پروسس یو دوباره یو مرحله مفیدیت وي، او یو بل مفیدیت بارجامه او بسته بندي ده. موږ ډېر ښه شی تولیدولی شو اما ورته بارجامه نه لرو. اگر چې اوس خوشبختانه دغه خبرې کو چې خندار کې د کارتن جوړولو فابریکه جوړه شوې ده. دلته څو کاله مخکې چې موږ به دا د انګورو وخت کې انګور د پروان پاکستان ته لېږل، تجار بیچاره په پاکستان کې دغه پلاستیکي ټوکرۍ دا به واخیستلې، پیسې به یې پرې ورکړلې، دا ټوکرۍ به یې یو ځل راوړلې تر پروان پورې، بیا به دته په انګورو ډکولې او بیرته به یې وړلې. حال دا چې پخوا کلونو کې به دا صندوقونه هم دلته جوړېدل د لرګیو، دغه دروازې لاوري او دغه ټانک لوګر او دغه ځای ورته وایي، دلته به دا نجارانو او د میوې دپاره به یې کارتنونه جوړول، د انګورو دپاره، د مڼو دپاره، د ټولو دپاره. حتی اوس موږ هغه نشو جوړولی، هغه توانایي مو هم د لاسه ورکړې ده. او دا چې موږ ښه بوتل جوړ کړو، ښه کارتن جوړ کړو، ښه قوچي جوړ کړو، دا خو بالکل نشو کولی. البته یو څه قدمونه اوچت شوي دي د کارتنو د بارجامو په دې برخه کې، خدای وکړي چې دا لږ در موافقانه پر مخ لاړ شي او موږ دغه د مارکیټینګ ټول مفیدیتونه چې دا بعضې ډېر اسانه هم دي دا وکولی شو. مثلا دا سورتو ستاندرد و بسته بندي و بارجامه یې که مصرف غواړي دا نور خو آسان دي دا هم دانشو کولای نو دغه برخه ته باید توجه وشي. بله
ډیر مننه. سلامت اوسې کور ودان ډاکټر صاحب حکیم زوی، څه فکر کوئ دا بانکي بندیزونه دا هم د افغانستان په وارداتو صادراتو باندې اغیز لري کنه؟ لري د افغانستان باندې بندیزونه دي
رښتیا هم لکه څنګه چې منګو تاسو په ګوچی دا 2020م کال تقریبا دا غاس نو وروسته په افغانستان کې سیاسي تحول او بدلون رامنځته شو، نو دا غي نو وروسته د افغانستان هغه بانکي سکتور یا مالی سکتور په ټوله کې هغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دی، ځکه موجوده نظام یا موجوده حکومت چې دی هغه د نړیوالو سره کوم سیاسي اقتصادي تعامل نه لري. نو دلته دا ډیره مهمه مسله ده چې موږ او تاسو کې وګورو زموږ تقریبا 9 میلیارد یا زیاتو کم شتمنی هغه د نړیوال بانک سره امریکا کې کنګل شوې دي، بند دي. نو دا په مستقیم تاثیر کې زکه څنګه سوداګر چې دي د بیلګې په توګه موږ اوس محدود کولای شو چې د روسیې چې هغه یا د ایران یا د نورو هیوادونو سره ولې کې چې د اروپا او نورو هیوادونو سره موږ سوداګري کوو، په دا برخه کې موږ د زیاتو ستونزو مشکلات سره مخامخ یو ځکه موږ بانکي سکتور چې دی هغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دي. نو دا یو غټ تاثیر لري، دا یو ستونزه ده چې باید موجوده نظام یا حکومت باید دغه ستونزې ته لاسرسی ولري او دا مستقیما په سوداګرو او د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
بله ډیره زیاته مننه حافظ صاحب. موږ کوشش دا وی ډیر چې پاکستان ته مثلا میوه صادر کړو، په دې سیمه کې یا هند ته صادر کړو چې البته ډیر مشکلات ست په منځ کې، ولې کوشش نه کیږي چې شتمنو عربي هیوادونو ته میوه او نور شیان صادر کړو چې د دوی لپاره زموږ میوه ډیره خوندوري معلومی شي؟ کله چې کوم نندارتون جوړ شوی دی او دا میوه هلته وړاندې شوي دي نو ډېری خوښې شوي دي. مشکل په دې منځ کې څه دی چې موږ دسو کولای سعودي ته یا متحده عربي اماراتو بحرین او د نورو هیوادونو ته میوې صادرې کړو یا سبزیانې صادرې کړو؟
سر وکم چې ډېر پیچلې خبرې دي. دا مخکې چې د افغانستان خان زابلي د اوتاق تجارت او صنایع افغانستان تاسیس کړو، بیا وروسته وزیر اقتصاد هم شو، هغه ډېر یو ښه کلنلار جوړ کړی و. اول خو دا مزیتونه چې دا استاد وفرمایل مخکې چې دا زموږ د تولیداتو مزیت څه شی و، چې دا اکانومیک انتیګریشن یا همګرایي اقتصادي پر بنسټ هغه مزیت چې په یو ځای کې دي او په بل ځای کې نه وي هلته بیا ګران تمامي که دا تولید شي. نو لهذا د همګرایي اقتصادي له مخې دا شیان چې موږ یې تولیدوو په عربي هیوادونو کې ډېر ښه بازار لري، په هندوستان کې هم ډېر ښه بازار لري، اوس هندوستان ډېر شتمن دي او تقریبا 300 میلیون فقیران او غریب خلک متوسطه فقیر ته پورته شوي دي او هغوی اوس غریبان نه دي. او د افغانستان لنیکه مرغه د تولیدات هلته ډېر ښه شهرت لري، هیڅ مارکیټینګ او تبلیغات ضرورت نه لري. او کچیرې موږ وکولای شو چې څو کارونه وکړو، اول دا چې د افغانستان خان زابلي د ضرورتونو ملي درسونه تشخیص کړي وو او د سامي شرکتونو په چوکات کې دا ټول هغه ارمانونه ترسره کړي وو. مثلا شرکت میوي د قندهار وو او ها د پروسس لوی کارخانه وي چې دا انار کوم چې په تازه توګه صادرېدل هغه وخت لا یې شي نه وي، دوی هلته دا کنسنټرې کول، دا شربت او باسل او تقریبا 6000 تنه هغه کنسنټرې دي انار جاپان ته صادرول په هغه وخت کې. یعنی په ټان کې اوس موږ دونه اړ یو چې کچیر زموږ انار صادر نشي دا پاکستانیان اجازه را نه کوي هلته ورستکی لګی نه ځي. بل دا چې اوس هغه فابریکې دي میوې د خندار نشته دي، هغه تباه دي خلاص دي. بیا بل شرکت نور شرکتونه و مثلا شرکت پشمیره بافی قندار و شرکت پشمیره بافی پوچهتی و که دا دی اسکر و دا دی البسی دی تکمیله و لپاره دنه پا غانستان که دا تولیده دل مثلا کشمیری تولیده دل نور شاید تولیده دل و چې دا ډېر شوشایان چې پښتم زموږ همدل ته پروسس کېدل همدل ته بیا تولیدېدل. اوس حتی هغه شیان چې شپېته کاله د مخه دلته شتون درلود او یا کاله د مخه اوس یې نسته دي.
نو په هر صورت بل دا چې د مارکیټ د مزرعې څخه تر مارکیټ پورې 30% زموږ محصولات ضایع کیږي. لکه چې مخکې استاد وفرمایل دا معیاري ترانسپورټیشن نه لرو، معیاري لارې نه لرو. مثلا ترموکینګ یا هغه یخچالدار کنټینرونه چې عربي هیوادونه دا غوښتنه لري چې دا استاندارد سره برابر وي، کله چې د مزرعې څخه مال اخیستل کېږي هملته باید دننه په یو معین هوا کې هغه قرار ولري په کنټینر کې، او همدغسې بیا راشي د کارګو یا وایي له لارې قیمتي شیان باید صادر شي. د مځکې لارې هم که چیرې ځي باید په ډاکټر ممکن کې دا صادر شي. اوس دا شیان نشته دي او دا راهنمود هم شتون نه لري، او د یو اقتصادي کړنلاره باید حکومت ولري ډېر جامع وي، په هغه کې هر سکتور لپاره دوی برسیره لارښوونه باید وکړي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې؟ یا ازادي راډیو
مننه سړی مسیاو نکیلې تا و میلمنو ډاکټر صاحب او استاد سوا مختلف چې خبرتله اسمت الله افغاني اډمه د هلمند ولایت نه درسره راځم. خپل نظر ته دا چې میلمنو ډېرې ښه خبرې وکړلې، کله چې د نړۍ کې په یو ملک کې مثبت تعامل راځي هلته د نړیوالو د هغوی سره راشه درشه ډېرې شي، خو زموږ په هېواد کې چې بیا دغه تعامل رالی زموږ دپاره مثبت و، خو البته پر موږ باندې اقتصادي او دا شانې بندیزونه ډېر ولګېدلې. که چېرې پر موږ بندیزونه نه وای لګېدلې نو نن به تاسو ټول نړۍ شاهدان په دې وای چې موږ به په افغانستان کې اقتصاد ډېر دومره رشد کړی وای لکه څنګه چې په دا څلوېښت کلنه جګړه کې نه و کړی. خو البته کارونه اوس موږ وینو چې مخته روان دي. زموږ هېواد د میوو سبزیجاتو او دا شانې غلجاتو د برخې نه ډېر یو غني هېواد دی. زموږ هېواد یو زراعتي هېواد دی، لکه څنګه چې د بېلابېلو سیمو ولایتونو د میوو او دا شانې سبزیجات په اړوند میلمنو وویل چې دا شانې ځینو ولایتو کې څه میوې او سبزیجات شته، دقیق هم شته. موږ ښه انګور، ښه انار، ښه سیب او دا شانې ښه خټکي هندوانې دا شانې لرو. موږ د فراه هندوانې یا د هلمند هندوانې که ووایو یا دا شانې زابل شاجي دي، یو ډېر ښایسته هندوانې وي. البته یو کار چې موږ کړی دی هغه موږ چې کله دغه خپل میوجات د پالیزو یا باغونه راټولوو موږ هم د دغو ښه ساتنو ته پاملرنه نه ده کړې. که موږ وګورو زموږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې هغه هلته چې دا میوې راټولېږي دغه کومو پالیزو باغچو څخه هلته ډېره پاملرنه ورته کېږي، او دغه میوې نه غواړي چې ټپیانې شي یا یو وړوکی زخم ورپشکې پیدا شي. خو زموږ د یا دغه څه نه سختای وي چې کروندګر هم دغه ته پام وکړي، او د افغانستان اسلامي امارات هم د صادرېدو لارې ورته برابرې کړي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه. سلامت اوسئ افغانیار صاحب، کور دې ودان، وخت کم دی دې لپاره. پوهان صاحب دوریال، که دوی ته تاسې لنډ ځواب ووایست، دوی وایي چې اوس شرایط ښه شوي دي، تر پخوا څه کارم شوی دی، لیکن ما خو تر اوسه پورې نه دي اورېدلي چې پخوا به مثلا سړې خونې جوړېدي چې دا له صادراتو سره کومک کوي. دا ډول کارونه څومره شوي دي؟
بل تر یوې اندازې پورې کار شوی دی، همدا اوس هم پخوا ډېرې امیدواري چې پیدا شوې وه دا وه چې امنیت ښه شو نو باید دا ټولې چارې ښه شوې وای. په دې کې دا سړې خونې هم دا هم په دې کې شاملې دي. اما موږ ډېر مشکلات لرو د تجارت په برخه کې، ډېر لوی مشکلات لرو. حتی دا د تجارت مفهوم موږ سم نه ده معرفي کړی. مثلا دلته موږ دا یو شمېر زموږ هېوادمال د عمده فروش نه یو څه مال راخ یو بیا د سړک په غاړه اګلی بیا خرڅوي، دې ته هم دوی تجارت وایي. هلته چې دا یو فریبنده شغل ده، دا یو غولونکی شغل ده. هلته بسته کارتن په 100 روپۍ واخلي، بیا په هر یو کې پرسون کې 1 روپۍ ګټه وکړي، د ورځې 100 روپۍ باندې قانوني چې وکړي پوښتنه وکړي چې کوي ولا تجارت کومه. دا فریبنده شغلونه دا باید د منځه ویروسي اصلا موږ د اقتصاد لپاره دا بحث شروع کړی د تجارت. اقتصاد به زموږ هغه وخت شي چې په مجموع کې تجارت کې هم اصلاحات راولو. زموږ دغه تجارتي سرمایه باید په صنعتي سرمایه باندې بدل کړو. کله چې موږ د ټوله سرمایه دغه تجارتي سرمایه ده، صنعتي تجارت نه دولت توجه کړی ده او نه زموږ دغه سرمایه دارانو. کله چې موږ صنعتي سرمایه تکړه کړل ورو ورو بیا تجارت، کاروبارونه، غریبي، فقر، دا ټول ورسره ډېر ښایسته کېږي. زراعتي محصولات هم بیا ډېر ښه کېږي او د دې نه بل علاوه موږ بیا ډېر نور
خپرونی وخت نه دی پاته. پوهاند بشیر دودیال د اقتصادي چارو متخصص، آزر اشرافیزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی، همدارس ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی، له تاسو څخه ډېره مننه چې په دې خپرونې کې مو ګډون وکړل. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو دا خپرونه مو واورېده او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اورئ.
منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوند خپل دے جوند خپل دے جوند خپل دے جوند خپل دے خپل 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 دے جوند 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 خپل دے خپل 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 دے جوند خپل دے جوند خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سرپن کرزو اے دے ناوے سپین مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنم کے دیگی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه گانه سر راتا و منده لکه ناوی نرا روان شیرا لکه یو خوب گانه هم داسه بند بند کلای ده جون 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 کلای ده ی خلقو 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 کل خلقو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دکھے رات کتاب کے دوان خیدی یا و بنا کاد تاوس بلد جانان تھسوی و ازموین نا کد نقل یا وڑو کے کاغذ خود رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم خون کھولے دے جن 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 کھولے دے جن 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 کھولے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسی دیو امین تو خوگ اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خاجتان لفظنا ناس ور تلاس کرزنے اوڑ کئی فکر من خولے دائی جن 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 خولے دائی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچی والو زمزما وزری ماتڑی
پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زدا زان غق دشمن منز ترا بللیم المنز می پالا من کی دغاسیس پی چلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وج ڈنڈر چی بی اواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غود وقت نو پا درکیم